ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ګران اوریدونکو یو ځل درته بیا په دې خبري خبرونه کې هرکلی وایو. نن د نهي ورځ کال 2018 د اکتوبر د میاشتې دریمه نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د سهار اتنی مې په کابل کې اته او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماخوستن د شپې 11 بجې شوې دي. اول مو پام راګرځوم د اهمو خبرونو سره ټکو ته. د امریکا امنیتی چارواکی وای د نیواډا ریاست په لاس ویګاس خار کې د موسیقي په دستوره د ډزو برید کې د مړو شمیر یو کم شپېتو ته رسیدلی چې په کې 520 نور ژوبل دي. صدر ډونالډ ټرمپ وای پیښه سوچه شیطانی عمل دی او نن یې د هیواد د قومي بیرغ نیمکښو ساتلو اعلان هم کړی دی. د پاکستان قومي اسمبلی د انتخابي اصلاحاتو قانون پاس کړی دی چې تر مخه به د حکومتي عہدې لپاره نه اهله ګرځول شوي تن د پاټۍ مشر جوړېدی شي. پاټۍ کې په پارلیمان کې مخالفو ډلو د احتجاج په وخت تور لګولې حکومت دا کار د نواز شریف لپاره کړی دی. وایټ هاوس وای شمالي کوریا سره خبرې یوازې د دریو امریکایي وګړو خوشي کولو لپاره روانې دي. د دې نه وړاندې خارجي وزیر ریکس ټیلرسن ویلي وو شمالي کوریا سره د ایټمی او میزایل پروګرامونو په سر نیخپنی غا خبر روان دي. اوس غوښ شه د خبرونو تفصیل ته. د امریکا امنیتی چارواکي وایي د اتوار په ماخام د ډزو په پیښه کې د مړو شمیره یو کم شپېتو ته رسیدلې او زیاتوي پیښه کې 520 کسان جوبل شوي دي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په پیښه سخت غم او خفګان ښودلی او پیښه شیطانی عمل بللی. صدر ډونالډ ټرمپ ویلی دی د پیښې متاثرینو غم کې پوره شریک دی او ویلی دی نن به د امریکا کې د پیښې په غم کې قومي بیرغ نیمکښو ساتلی کیږي. د پیښې ذمواري داعش ډلې منلې خو د امریکا امنیتي چارواکي وایي دوی سره داسې ثبوتونه په لاس نه دي ورغلي کنی ووایي کومې بهرنۍ ډلې د دغه تن سره مرسته کړې. دغه پیښه د نیواډا ریاست په لاس ویګاس کې هغه وخت شوې کله چې د نږدې هوټل د 2:30 مزل نه په خلکو ناتاره ډزې پیل کړې شوې. چارواکي وایي دستوره کې نږدې 2000 خلک موجود وو. امریکا کې یو ځل بیا د پیښې وروسته د وسلې د مخنیوي قانون په سر بحث راپارېدلی. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل انټونیو ګوټرس ویلي پیښه یو خبرداری دی. د جاپان او کینیډا تر څنګ د نړۍ یو شمیر مشرانو په پیښه خفګان ښودلی او د دې غندنې کړې. د پاکستان قومي اسمبلی د انتخابي اصلاحاتو قانون پاس کړی دی چې تر مخه به د کومې حکومتي عہدې لپاره نه اهله ګرځول شوي تن اوس د پاټۍ مشر جوړېدی شي. د دغه بل پاس کولو په وخت مخالفو ډلو په قومي اسمبلی کې سخت احتجاج کړی دی. مخالفو ډلو ویلي دي دغه بل صرف د نواز شریف لپاره پاس کړی شوی دی. څوک چې سترې محکمې د هر قسمه حکومتي عہدې او د پاټۍ مشرې لپاره نه اهله ګرځولې. نن اسلام آباد کې د مسلم لیگ نواز شریف ډلې غونډه هم رابلل شوې ده چې پکې به ممکنه ده وزیر اعظم یو ځل بیا د پاټۍ مشر جوړ کړی شي. د امریکا صدارتي ماڼۍ وایټ هاوس وای د شمالي کوریا سره یوازې د خپلو دریو گرفتار کړی شو امریکایي وګړو خوشي کولو لپاره په خبرو کې دلچسپي لري. د دې نه وړاندې خارجي وزیر ریکس ټیلرسن ویلي وو پیانګ یانګ سره د ایټمی او میزایل پروګرامونو لانجې په سر نیخپنی خرابېتو کې دي. خو د دې وروسته صدر ټرمپ ویلي وو ټیلرسن د شمالي کوریا سره په خبرو خپل وخت ضایع کوي. د شام داخله وزیر وای د سرخار دمشق په المیدان سیمه کې په 2000 مرګ بریدونو کې د پولیس عسکر په شمول 12 کسان وجل شوي دي. او اخوا امریکایي چارواکي بیا وای د عراق په تکریت سیمه کې په یو پوځي کاروان برید کې یو امریکایي عسکر مړو بل ژوبل شوی دی. عراق کې دا وخت نږدې 5000 امریکایي عسکر موجود دي. او د یورپی هیواد سپین په بارسلونا ښار کې مظاهره چیانو د پولیسو لخوا د ریفرنډم په لاوی په ضد د تشدد خلاف احتجاجونه کړي دي. د سپین کتالونیا د ریفرندم په لاره وای چې پولیسو دوی په زور د ریفرندم لپاره د وټونو چولو نه منع کړی دی. ریفرندم په لاره وای چې د پولیسو په تشدد کې د دوی 900 فعالین جوبل شوی دی، خو پولیس بیا وای ریفرندم په لاره هم په ریفرندم په لاره هم تشدد کړی دی او نږدې 1300 عسكر یې ورله جوبل کړی دی.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا دیو ریډیو ته غوږی د خبری خبرونې په دې برخه کې اولنې رپورټو پام را ګرځو. هغه د امریکا غټ پیښه ته کم چې د امریکا د نیواډا ریاست په لاس ویګاس ښار کې شوې ده. د اتوار په ماښام باندې د موسیقي په یوې دستوره باندې یو امریکایي تن د اوټل نه د کمرې نه ډزې کړې دي چې په نتیجه کې چارواکي وایي یو کم شپېته تنان مړې دي او 520 پورې نور ژوبل دي. په دې اړه باندې یو تفصیلی رپورٹ را سره د وایس اف امریکا د اشفاق محمد په خپل غږ شریکوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ سویل اړخ ته صحن کې د نواډا ایالت په لاس ویګاس ښار کې بې دردۍ سره د وژل شوو په یاد کې لږ وخت لپاره خاموشي اختیار کړه. دا د امریکا په لن تاریخ کې تر ټولو زیاته خونړۍ پیښه ده. دې کې لږ تر لږه یو کم شپېته کسان وژل شوي او 520 نور ژوبل دي. صدر ډونالډ ټرمپ ګرد ملک کې بیرغ تر نیمه پورته کولو امر کړی دی. صدر ډونالډ ټرمپ به د شروع په ورځ لاس ویګاس ته ځي او هلته به د ژوبلو او وژل شوو خلکو د کورنیو تر څنګ دغه پیښه کې سمدستي ځواب ویونکي پولیسو سره هم لیده کاته کوي. صدر په ډزو سره د خلکو وژلو دا پیښه انتهایی بد کار بللې دی. پولیس او مرکزي د پلټنه کوونکو مامورینو تر دې وخته د پیخي پر شا کوم وجه نه د معلوم کړي. دوی وایي چې 45 کلن سټیفن پیډک چې د نواډا میسکویټ په سیمه کې ژوند کوي، نږدې 22,000 خلکو چې د موسیقي یو دستوري ته راغونډ شوي وو باندې د یوې ودانۍ 23 منزل نه په ټوپک ډزې شروع کړې. د ډزو کولو وروسته نوموړي سمدستي خپل ځان وویشته. مینلی بے ریسټورنټ اینڈ کسینو هوټل په 23 منزل نوموړي پیډک د خپل کمرې نه لاندې خلکو باندې ډزې کړي. په ترلاسه شوو ویډیوګانو کې ښودل شوي چې د ډزو سره سمدستي خلکو چغې سوري جوړې کړې او په ځمکه سملاستل یا کوم ډډې ته یې منډې وخلې. لاس ویګاس پولیسو مشر جوزف لومبارډو ویلي معلوم نه ده چې دغه وخت د ډزې کوونکي په زړه کې څه وو. دی وایي چې د پولیسو خصوصي عسکرو د پیډک کمرې ته ځان ورساوه، خو د ننوتو سره یې سم وکتل چې هغه مړ پروت و. پولیس وایي چې د پیډک سره لس ټوپکې خوا کې پرتې وې. داعش وسلواله ډلې یې ذمهواري په غاړه اخیستې او وایي چې نوموړی د دوی عسکر دی او څو میاشتې وړاندې یې اسلام قبول کړی و. خو د امریکا د پلټنو مرکزي اداره FBI وایي چې داسې هیڅ قسم شواهد نه دي ترلاسه شوي چې وښایي فیډک کوم نړیوال ترخګر ډلې سره اړیکې لرلې. د پیډک ورور ایریک هم پولیس ته ویلي دي چې حیران وو او وایي چې د کور نور خلک یې هم یریدلي او پریشان دي. د زیاته کړه چې ورور یې ښه شتمن انسان وو، د کوم سیاسي یا مذهبي یا کوم نسلي ډلې سره یې تعلق نه وو او نه یې ذهني کومه ناروغي لرله. دی وایي حیرانه دی چې اټومیټک وسله یې د کوم ځایه ترلاسه کړه. دی خو په میسکویټ کې اوسېده او لاس ویګاس ته به د جوارۍ لپاره تلو راتلو. ایریک پیډک وایي چې پلار یې د یو بینک نه پیسې وخلې وې او د FBI لسو مطلوبه کسانو په فهرست کې وو، خو د ورور یې د خپل پلار سره کومه رابطه نه وه. خام ته خپله وینا کې صدر ډونالډ ټرمپ د لاس ویګاس د پولیسو د ناوړه پیښې پر مهال د دوی په قربانۍ او په وخت ځواب باندې مننه وکړه. صدر ډونالډ ټرمپ زیاته کړه چې ښکار شوو خلکو د کورنیو لپاره موږ دعا کوو او دا چې موږ ستاسو سره یو او د خدای نه سوال کوو چې په سخت وخت کې مرسته وکړي او د غم په دې وخت کې دې امریکا یو موټی شي څنګه چې مو همیش کړی دي. د سپینې ماڼۍ وایاندا سارا هکبی سینډرز چې سترګې یې له اوښکو ډکې وې، هغه اتلان یې یاد کړل چې په خپلو قربانیو یې د خلکو ژوند بچ کړ کوم وخت چې ګولۍ راورېدلې. په دې پیخه کې یو پولیس افسر وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. دا خبره د لاس ویګاس د پولیسو لخوا په جاری شوی اعلامیه کې شوې ده. څنګه چې وخت تیرېده نو په دغه د سیلګرۍ تر ټولو غټ مرکز لاس ویګاس کې خلکو ځانونه هوټلو ته ورسول. د لاس ویګاس هوایي ډګر هم دغه سیمه کې دی کوم چې په عارضي توګه باندې تړل شوی وو. د امریکا د قومي سلامتیا وزارت ویلي داسې هیڅ قسم کوم خطر د ملک په نورو برخو کې دستورو باندې نشته، خو اضافي امنیتي ګامونه دستورو او ګڼې ګوڼې په ځایونو کې اخستل شوي دي. سندرغاړي جیسن الډیان په نندارځۍ له پاسه سندره ویله چې ډزې شروع شوې. وروستو هغه دا پیښه انتهایي بوږنوونکې وبلله. ده وویل زه اوس هم پوه نه یم چې څه ووایم، خو زه او زما ډله محفوظ ده. ده زیاته کړه چې زما خواخوږي او دعاګانې د هغو لپاره دي چې پکې څوک په نښه شوي دي. دی وایي زړه مې په هغو دردېدل چې نن شپه د خوند اخستو لپاره دغه ځای ته راجمع شوي وو. د نواډا سینیټر ډین هیلر دا پیښه بې حسه او بوږنوونکې تشدد بللی دی. د نواډا ګورنر براین سینډول دا انتهایي افسوسناکه او وحشیانه ګام بللی دی. د برطانیې وزیر اعظم تریسا می هم خپل خواخوږي څرګند کړي او وایي چې برطانیا هم د ښکار شوو او په بیړني توګه د مرستو کوونکو سره ولاړه ده.
ګرانو اوریدونکو، تاسو وایي صف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږ یې او بوزوم اسلام آباد ته چرته نه چې یو اهم رپورٹ تاسو سره شریکو. اسلام آباد کې پرون اهم پرمختیا دا شوی چې د پاکستان قومي اسمبلی د الیکشن کمیشن د اصلاحاتو بل کال 2018 پاس کړی دی. د دې تر مخه په اوس یو تن کو د سرکاري عہدې لپاره نه اهله وګرځول شي، هم د پارټۍ مشر به جوړې دي شي. مخالفې ډلې وایي چې مسلم لیگ نواز شریف ډلې حکومت دا کار نواز شریف ته د مرستې ورکولو لپاره کړی دی، څوک چې تیرو ورځو کې سپریم کورټ نه اهله ګرځول دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو همکار وکیل خان په غږ درته وړاندې کوو.
د پاکستان قومي اسمبلی د انتخابي اصلاحاتو بل 2018 منظور کړی چې تر مخه به په قانوني توګه نااهله ګرځولې شوی هر څوک د یو سیاسي پارټۍ مشر جوړې دي شي. د قومي اسمبلی نه د پاس کېدلو سره دا بل به اوس د صدر لخوا د لاسلیک کېدو وروسته یو باقاعده قانون جوړ شي او ورسره به د پخواني وزیر اعظم نواز شریف لپاره دوباره د خپل ګوند مشر جوړېدلو لاره اواره شي. تېر ورځ په سرخار اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډه کې د مخالفو ګوندونو لخوا د سختو نیوکو او احتجاج باوجود حکمران ګوند مسلم لیگ نواز حکومت د انتخابی بل 2018 په منظورولو کې بریالي شوه. د مخالفو ګوندونو د بل 203 شیک باندې تر ټولو زیات اختلاف وو. د کمی لاندې چې هر هغه سیاستدان څوک چې په قانوني توګه د کمی یوې حکومتي څوکې نه نهله ګرځولې کیږي، د دې باوجود به هم هغه د کم یو سیاسي ګوند مشر جوړې دي شي. د یادونې وړ ده چې دغه بل 13 میاشت د سینټ نه منظور کړی شوی وو. په سینټ کې د پاکستان پیپل ګوند سینیټر اعتزاز احسن په یاد بل کې ترمیم وړاندې کړی وو چې یو تن د اسمبلی د غړیتوب نه نااهله وي، هغه به د پارټۍ مشر هم نشي جوړېدلی. د کمی وروسته چې په دغه بل باندې رای ورکړې شوه، خو حکومت یوازې د یو ووټ د فرق سره انتخابي اصلاحاتو بل 2018 203 شک کې ترمیم مسترد کولو کې بریالی شو. په قومي اسمبلی کې د قانون وزیر زاهد حامد دغه بل وړاندې کولو سره مخالفه ګوندونو یې پر ضد چغې سوري وخلې او د ایجنډې کاپیانې وشلولې. د مخالفو ګوندونو تر مخه حکومت په یاد بل کې ترمیم یوازې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لپاره کړی، څوک چې د دې کال په جولای کې سترې محکمې د پاناما کیس له وجې نااهله ګرځولې وو. د سپریم کورټ یا سترې محکمې دغه فیصلې وروسته نواز شریف د وزیر اعظم او د خپل پارټۍ پاکستان مسلم لیگ د صدارت یا مشرینا لاس وینځلې وو. یاد دی وی چې د پولیټیکل پارټیز آرډر یا پی پی او 2002 لاندې یو تن هم د سیاسي ګوند څوکې نشي ساتلې، څوک چې د قومي اسمبلی غړیتوب نه لری کړی شوی وي او یا نااهله ګرځولې شوی وي. د پاکستان مسلم لیگ نون جنرال باډي اجلاس نن په اسلام آباد کې کیدونکې دی چې پکې د نواز شریف دوباره د پارټۍ صدر منتخب کېدو امکانات دي. د نوې انتخابي قانون ځینې خصوصي برخې سداسي دي چې کم یو د قومي اسمبلی غړي به د 500 کالو نه زیات مودې پورې نه نااهله کیږي. د عامو انتخاباتو نیټه اعلانولو وړاندې صدر لبا د الیکشن کمیشن او پاکستان سره مشوره کول وی الیکشن کمیشن او پاکستان یا د پاکستان انتخابی کمیشن بعد دا اختیار لري چې د ستر محکمې نه د ریټرننګ افیسر غوښتنه وکړي. د پاکستان انتخابی کمیشن لبا د کارکردګۍ کلیز راپور پارلیمان ته جمع کول وی. د انتخابی کمیشن د کارکردګۍ کلیز راپور با قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلو ته وړاندې کول شي. الیکشن کمیشن او پاکستان با یا د پاکستان انتخابی کمیشن با دا واک لري د پولینګ عملې لخوا د سرکم بے اختیاطی پر ضد گام اغستلو سره سره یو شمیر نور گامونه دي چې دغه بل برخه جوړ کړی شوی.
ګران اوریدونکو، د افغانستان په اړه در سره رپورټ شروع کو. په افغانستان کې د داعش اثر د زیاتېدو تر څنګ په شیعه مسلمانانو باندې هم بریدونه زیات شوي دي. د شیعه مسلمانانو هدفي وژنو د مخنیوي او دغه شان د دوی د جماعتونو باندې د حملو مخنیوي لپاره داخله وزارت خصوصي ګامونه پورته کړی دي. د ډیو ریډیو همکارا کلسم کاکړ پر سره یو رپورټ شریکوي.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د داعش ډلې لخوا د شیعه مسلمانانو جماعتونه او د عبادت ځایونه په بریدونو کې په نقشه سوي. د یو شمیر خونړۍ بریدونو وروسته سرشار کابل کې د افغانستان حکومت شیعه مسلمانان ځای وګړو ته د خپل جماعتونو د عبادت د ځایونو د امنیت خوندي ساتلو لپاره وسله وسپارله. د کابل د پولیسو امنیتي مرستیال محمد صادق مرادی وایس اف امریکا ته ویلي، د شیعه مسلک د مشرانو او د عالمانو د غوښتنې په بنسټ د ملي امنیت ادارې لخوا دغه ځای خلک په جماعتونه د امنیت ساتلو لپاره وګمارل. د کابل د ولایتي شورا غړی عبدالاحمد یزدان ویلي دي چې د جماعتونو د امنیت ساتلو لپاره نږدې 1500 ځایي خلکو ته وسله ورکړل سوې ده. دغه کسانو ته به د کورنۍ چارو وزارت لخوا د میاشتې $100 معاش ورکول کیږي. زیاتوي دغه خلک به د پولیسو په مرسته په کابل ښار کې 100 جماعتونه امنیت ساتنه کوي. په دغه کې د سنیانو جماعتونه هم سته. د کال 2015 د پیل څخه داعش وسله والی ډلې په افغانستان کې د یو شمیر خونړۍ بریدونو مسؤلیت په خپل سر اخیستی. عموما د ولسي وګړو په وژنه او بیا په ځانګړې توګه د شیعه اقلیت باندې سوي بریدونه باندې تورن دي. تیره جمعه کابل ښار کې د شیعه مسلمانانو په جماعت د برید پړه داعش ډلې قبله کړې وه چې پکې 15 عبادت کوونکي وژل سوي وو او 13 نور ژوبل سوي وو. د شیعه مسلمانانو د محرم د میاشتې په مناسبت را جوړ کړل سوې مذهبي غونډه کې ګډون کاوه. د اګست په میاشت کې د سرای پل ایلایت د خونړۍ برید پړه هم داعش منلې وه. په دغه برید کې هم 45 شیعه مسلمانان وژل سوي وو. په وژل سوو تنانو کې ماشومان هم شامل وو. د اګست په پیل کې د داعش ډلې لخوا لویدیز ایالت هرات کې د شیعه مسلمانانو جماعت په نقشه سوی وو. په دغه برید کې یو شمیر خلک وژل سوي او ژوبل سوي وو. په وژل سوو تنانو کې د فاطمه کدریان پلار هم وو. سوکسی د افغانستان د انجنو د رپورټ جوړونکو ټیم کپټنه ده. د افغانستان حکومت دریز دی چې شیعه مسلمانانو په جماعتونو او د عبادت په ځایونو بریدونو مقصد هیواد شړل دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د اتوار یکشنبې په ورځ د شیعه مسلمانانو یوې غونډې ته ویلي وو، افغانان په مذهبي توګه یووالی مني او د مذهب هغه سخت دریزه اړخ نه مني کوم چې په خلکو کې تقسیم او دښمني راولي.
ګران اوریدونکو، تاسو وایي چې امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د سپین په کټالونیا سیمه کې چې د دغه ځایي خلکو په خپل سر باندې کوم ریفرنډم کړی دی او سپین په دغه باندې پابندی لګولې او دغه شان د سپین کورټ چې کوم دی عدالت هغه هم په دې باندې بندیز لګولې. د دغه وروستو ریفرنډم په لاره وایي چې حکومتي پولیسو په دې باندې تشدد کړی او 900 تنانې ژوبل کړی دي، خو دغه دعوی بیا د سپین حکومت هم کوي. د ډیو ریډیو همکار شعیب زاده پر سره د وایس اف امریکا یو رپورټ شریکوي.
د سپین په بارسلونا ښار کې په سلګونو خلکو په کټالونیا سیمه کې د ریفرنډم په ورځ د پولیسو لخوا شوي عملیاتو پر ضد احتجاج کړی دی. په احتجاج کوونکو کې لوی شمیر د زده کوونکو یا طالب علمانو وه، او په بارسلونا کې د پولیسو د مرکز یا هډکوارټر بهر یې د جمهوریت او بشري ازادۍ لپاره چغې وهلې، او ګڼو پکې د کټالونیا د ازادۍ بیرغونه هم پورته کړي وو. همدغه شان احتجاجونه د کټالان په نورو ښارونو کې هم ترسره شوي دي. په اسپین کې دغه تشدد د اتوار په ورځ د پولیسو لخوا د ریفرنډم مخه نیولو وروسته شروع شوی دی. په کټالونیا کې چارواکي وایي د پولیسو لخوا دغه تشدد کې تر 900 پورې کسان جوبل شوي. د اتوار په ورځ پولیسو هڅه کوله چې د کټالونیا ځایي خلک د ریفرنډم لپاره د رای مرکزونو نه ودري. دغه ریفرنډم د اسپین آئینی عدالت لخوا غیر قانونه ګرځول شوی. د اسپین د کورونو چارو وزیر د ګل په ورځ ویلي د اتوار په ورځ په دغه نښتو کې 425 د قومي پولیسو غړي هم جوبل شوي دي. د بخښنې نړیوالې ادارې یا ایمنیسټي انټرنیشنل ویلي د اسپین پولیسو په دغه ورځ بې ځایه زور کارولی دی. هم د ګل په ورځ د اروپایي اتحاد مشرانو د اسپین په حکومت غږ کړی د کټالونیا د چارواکو سره دې خبرو اترو ته کینی. د اروپایي اتحاد ویان ویلي که څه هم دغه ریفرنډم غیر قانونه دی، خو زیاتوي په سیاست کې تشدد کله هم د الې په توګه نه دي کارول پکار. د اتیشتو اروپایي هیوادونو کمیشن په ټویټر په خپل یو پیغام کې ویلي دا وخت د اتفاق او قوي کېدو دی، د بې اتفاقۍ او ورانکارۍ نه. د اروپایي ټولنې مشر ډونلډ ټاسک د ګل په ورځ د سپین په وزیر اعظم غږ کړی د نور تاوتریخوالي او زور زیاتي نه دې ډډه وکړي. د بشري حقونو او ډیموکراسۍ لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې او اس سی ای مشر هم د سپین په چارواکو غږ کړی چې د ولس په پرامنه توګه راغونډېدو او د وینا کولو د ازادۍ احترام دی وکړي، چې په راتلونکو کې دغه شان تاوتریخوالی بیا ونه شي. هغه زیاته کړې ده چې د سپین چارواکي دي دا خبره یقیني کړي چې پولیس دې هغه ځای کې د زور نه کار واخلي چېرته چې ضرورت وي. د کټالونیا چارواکو ویلي په رای اچوونکو کې 90% خلکو د سپین نه د ازادۍ په حق کې رای ورکړي، او د دغه سیاسي کړکیچ لپاره یې د نړیوالو کوششونو غږ کړی دی. د سپین د انصاف وزیر ویلي دي چې سپین به د قانون لاندې هر هغه ګام پورته کوي کم چې د کټالونیا د ازادۍ اعلان ودروي. هم د ګل په ورځ د کټالونیا سیمې صدر کارلوس ویلي موږ د نفرت نه ډک او یرونکي جدا کېدل نه غواړو.
اوس پر خبرونه کې وخت شوې نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې چې د ډیو ریډیو همکار مختار خلیل کړ.
د برما د راخین صوبې روهینګیا مسلمانان نن سبا د برما د فوز او د بد مد د عقیدتمندو بې مثله زور ظلم سره مخ دي. هم د دې ظلم د لاسه تقریبا 15 لک روهینګیا مسلمانان د برما نه گاونډي هیواد بنگلاديش ته اوړېدلې دي. د دنیا په اکثرو اخبارونو او د خبرونو په نوره میډیا د روهینګیا د مسلمانانو د کړمو په حق له بیانونه او داستانونه خوريږي، خو د دې کړمو د سمولو لپاره تر اوسه پورې په عالمی سطح سزړه پورې اقدامات نه دي شوي. د امریکې مشهورې ورځپاڼې کریسچن ساينس مانیټر خپل یو تازه غنه کې د برما په روهینګیا مسلمانانو د کیدونکو ظلمونو په موضوع یو تفصیلي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته د ظلمونو د مخنیوي د پاره یو مختلف لار. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د تیرو ډیرو کلونو راسي دنیا د رواندا نه تر بوزنیا پوری او بوزنیا نه تر شام پوری اولیدل چې کله یو ملک د مختلفو ګوندونو تر منځ د جنگ په لمبو کې گیر شي، نو باقی دنیا دغلته اول خو د بشري حقوقو د خلاف ورزو په حق لا بیانونه ورکول شروع کی، بیا دغلته د فوزی مداخلت اقدامو کی، د جنگ په لمبو کې په غیر ملک بندیزونو لګی او ګینې نو بیا نخوسوي او نس عملی لاس خپې خوځي. نن سبا عمدغه سلوک د میانمار یا د برما د مسلمانانو په لوري راخستې شوی دی. د بود مت د عقیدتمندو په اکثریتي ملک برما کې اسی خو د امن د نوبل انعام ګټون کې آنګ سان سوچی جمهوری حکومت قائم دی، خو په اصل کې میانمار کې اوس هم د هر څه اختیار د فوس په لاس کې دی. د روهینګیا مسلمانانو خلاف په منظمو حملو کې د زرو نه د زیاتو مسلمانانو د قتلېدو وروسته د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د ستمبر په 28 تاریخ په دې موضوع د بحث کولو لپاره لومبه غونډه راوبلله. په دغه موقع د ملګرو ملتونو لوی سکرتر انټونیو ګویټرس دا مسله یو انساني افت وبللو. د ملګرو ملتونو یو بل چارواکي ویل چې پر روهینګیا مسلمانانو د برما د فوج د ظلمونو به کتابونه ډکیږي. او فرانس ورته د یو انساني قتل عام نوم ورکو. کریسچین ساينس مانیټر ورځپاڼه خپل مضمون کې لیکي چې د بشري حقوقو د بالا ساتونکو عالمی سرپنچ مشرانو او ملکونو لخوا په دا قسمه بیانونو تمه کېده چې د برما حکومت به یقینا چې سلګ ډیر شرم وکي او د بد مت په منونکو به د دې بیانونو دومره اثر وشي چې دوی به کم از کم روهینګیا مسلمانانو ته د خپل معاشري د وګړو حیثیت ورکړي.
اوس د توڑاندې کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن د زخت ډیری تباهی خوروونکو خطرناکو وسلو د خورېدو د مخنیوي په باب له د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل یوې اوسنۍ غونډې ته خپل تقریر کې ویلي دي چې کوم ملکونه چې د دفاع او د خپل وقار په نوم ایټمي وسلې جوړول غواړي دا په غلطه دي. د ایټمی وسلو د حصول د پاره کیدونکې هلې ځلې دا قسم ملکونه د تنهایې پلار روان کی او عالمی برادری د دا قسم ملکونو د ډیر زیات جانچ پړتال غوښتنی کوي. د یو ملک د دفاع او د سوکالۍ بهترین لار دا ده چې باقی دنیا سره راشه درشه زیاته کړی شي او په بین الاقوامي معیار او لوزنامو ځان پوره وخیجي. د خارجه چارو وزیر ټیلرسن په خپل تقریر کې جزیره نمای کوریا د دې مختلفو لارو یو ښکاره او واضح مثال وګرځولو. د اوی چې قطبي کوریا نړیوال ګوند د ځان نه لري او زړه بدې ساتلی دی او خپل خلک یې د نهرو سره مخ کړي دي او د خپلو خلکو د پیری ورځی په قیمتې د ایټمی وسلو حصول جاری ساتلې ده. بلخوا گاونډي ملک سویلی کوریا ده چې د ایټمی وسلو جوړولو ایرسی نشتا او خپل ټول نزدېکت نړیوال ګوند سره ساتلې ده. د دې نتیجه دا راوتلې ده چې سویلی کوریا نن ورځ د دنیا د مضبوطو اقتصادي قوتونو ځینې یو دی چې کول هم ملکی پیداوار د گاونډي ملک قطبی کوریا نه سل چنده زیات دی. د سویلی کوریا په مقابله کې که قطبی کوریا ته وکتې شي نو د ایټمی وسلو د حصول هلو ځلو د ټولې دنیا نه پریکړې ساتلی دی او د ګمنامۍ او د محرومیت حالاتو سره مخ دی. ښاغلی ټیلرسن زیاته کا چې په امریکا او نړیوال ګوند دې مار دړکې به قطبی کوریا محفوظه نه کړي بلکې په دې به د قطبی کوریا د زورګیرۍ نه د ځان د حفاظت کولو د عالمی ګوند اراده نوره هم مضبوطه شي. ښاغلی ټیلرسن دا هم وویل چې د قطبی کوریا په معاملې کې ایران د پاره هم سبق شته دی ځکه چې ایران هم د ایټمی وسلو جوړولو په لار روان دی. د ایټمی وسلو د نه خورېدو او د ایټمی تحفظاتو او زموارو په هغو لوزنامو نه دی ولاړ کمی چې د سلامتی کونسل د قراردادونو په ذریعه په ده لازمی دي. ښکاري داسې چې ایران په راتلونکو ورځو کې په ایټمی پروګرام د عمل کولو دپاره خپل لار اواره ساتل غواړي او په دې لړ کې د بین الاقوامي ترهګرۍ سرپرستی کوي. داسې میزایلونه جوړوي چې ایټمی وسلې وړی شي او بله دا چې په سیمه کې د خپلې متبرۍ د پخولو دپاره ګاونډي ملکونو کې د غیر محکمتیا راوستو شواشو کوششونه کوي. د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن خپل تقریر کې دا هم وویل چې د ایټمی وسلو د خورېدو د مسلو مخنیوي موږ ټولو نه د خپلو اجتماعي ذمهوارو پوره کولو غوښتنه کوي چې د هر سنه اول پکې د ایټمی وسلو د نه خورېدو د اصولو او د قاعدو د بالا ساتلو خبره شامله ده چې د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل په دې باب لا په منظور کړی شوو قراردونو عمل درآمد پکې د هر سنه ړومبی دی. خو د زیاته کا چې یوازې لوزنامې او قراردادونه کافي نه دي ولې د ایټمی وسلو د خورېدو د مخنیوي دپاره نورې لارې هم استعمالول پکار دي. په دې لړ کې سفارتکاري، اقتصاد، اخلاقیات، ډیجیټل او که ضروري شوه نفوذي طاقت هم اثرناکه ذریعه دي. خاغلی ریکس ټیلرسن خپل تقریر په دې الفاظو ختم کو چې مونږ کې هر چا سره د خود اختیار ذمہوار ملک دا حیثیت شته دی چې مونږ دنیا د ایټمی جنگ نه محفوظه ساتل یقیني کولی شو. که مونږ داسې ونکل نو دا بلا تر سرحدونو پورې محدوده نشي پاتې کېدی.
ګران اوردونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوی ریډیو سهارنی خبرونه ته غوږ یې. هر سهار د شپږو نه د خبرونه شروع کیږي تر نهه بجو پورې وي. ماښام به بیا تاسو په وړاندې د ډیوی ریډیو همکاران شپږ بجې راځي او تر دولس بجو پورې به د نوې تازه مهمه خبرونو او د اهم پروګرامونو د موضوعاتو او ملمنو سره اوریدل یې مه هیروئ. او په دې سپوکو تاسو پاتې شئ، نو مشال ریډیو به اورېدل شي. ګران اوریدونکو، زه خپل پروډوسر اشفاق مومند او انجینیر سره د نوشیروان کلندر اجازه غواړم. په لوی الله مسپارم.